السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به مایکروفون ستاسي خبرونه خبره شي خو تر هغه مخکې خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي افغانستان ته په وروستي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي څو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېره اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسید پرون په نیویارک کې په یو خبري کنفرانس کې وویل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یو مرستیال سره په کتنو کې بربندې خبرې وکړې. هغې ویلي د دغو چارواکو ټینګار ډېر په دې و چې هغه کارونه چې د دوی په خبره د ښځو لپاره د یو خوندي چاپېریال د رامنځته کولو لپاره ترسره کړي ورته اهمیت نه دی ورکړل شوی. امینه محمد زیاته کړه طالبان دا خوندیتوب بولي خو دا وایي چې ظلم دی. امینه محمد زیاته کړه دې او ورسره مل پلاوي د بشري اصولو په اړه د طالبانو څرګندونې ناسمې وبللې او زیاته کړه چې موږ هغوی ته د دې یادونه وکړه چې بې تعبیزه چلند د بشري اصولو یو اساسي جز دی خو تاسو ښځې له کار ځایونو ګوښه کوئ. په همدې تړاو ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیس چې تازه د کابل له سفره ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي دي که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تېرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی خو له دوی سره یې په کابل کې د خبرو لپاره د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکی ځواب ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو ته غواګي است د بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا رابانی کار د افغانستان لپاره د روسیې د فدراتیف له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي. دا لیدنه په اسلام آباد کې شوې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي چې د سیمې د سولې او ثبات اړوند مسایل لا غیر د افغانستان پر موضوع باندې خبري وشولې. د هینا رابانی کار په حواله ویل شوې چې یو سوکال افغانستان تل د پاکستان لپاره مهم وو او دا چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا ترمنز د یو پله د رول ادا کوي او په دې برخه کې به د پاکستان چارواکي د سیمې له هیوادونو سره په ګډه باندې کار وکړي څو دغه هدف ته سره ورسیږي. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالاتونو خاورې ته د ننوتلو پر مهال نیول شوی و او له امریکا یې د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره یو ځای شوی. عبدالواسی صافی لومړی برازیل ته تللی و او له هغه ځایه پله د امریکا متحده ایالاتونو تر جنوبی سرحده پورې ځان رسولی و خو د تگزاس ایالت چارواکو نیولی و او څو وخت یې په زندان کې تیر کړل. صافی د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو افسر و او د امریکایي ځواکونو سره د سیمې څخه مهم استخباراتي معلومات شریکول. روسي ځواکونو نن د اوکراین په ځینو برخو باندې د راکټي بریدونو یو نوی څپه پیل کړه. ویل کیږي چې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د اوکراین د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې یو کس وژل شوی دوه نور ټپیان دي خو د دې لپاره چې خلک نور ژوبل نشي مهمه ده چې د کیف اوسیدونکي په خپلو پناه ځایونو کې پاتې شي. روسیې وروسته له هغه په اوکراین په تېره بیا کیف باندې نوي راکټي بریدونه پیل کړل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي دغه هیواد له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې اوکراین ته د اوږد واټن ویشتونکي توغندي او پوځي الوتکې ورکړي چې د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ساسو خبرونه کې مو زحمت چی بر هر کله کوم پدې خبرونه کې پدې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیا او خبرې کوو د خوارو افغانانو پر ضرورت د طالبانو پیښو ته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وای د مرغومي لشلم رئیس په افغانستان کې د ژمي د سړې سپې له عمله ل یو سل 500 زیات کسان مړ شوی دي. د دغه وزارت مالی او اداري رئیس عبدالرحمن زاهد د چهارشنبه پر اساس د رړو ته په یو را لېشل شوی تصویر پیغام کې وویل
د مرغومی له شلمی څخه تر اوسه د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې یو سل او اته پنځوس کسان شهیدان او د دوه ویشت کسان ټپیان شوي دي. د مرستندویه هیوادونو او د ملګرو ملتونو له دفترونو څخه غواړو تر څو په دغه وضعیت کې د د طبيعي پیښو له امله زیانمنو او د بیوزله خلکو لپاره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي.
د طالبان حکومت دغه شان د شاوخوا بیا زره څارویو د تلف کېدو او له 50 څخه د زیاتو کورونو د بشپړ ویجاړېدو خبره کوي. د څارویو د تلفاتو خبره تیرونی هم شاوخوا بیا زره یاد شوې و. ممکن د لری پروتو غرنیو سیمو د تلفاتو د دقیق ارقام راغونډول اسانه نه وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان علي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مخکې ویلو چې په ژمي کې په افغانستان کې ګڼې کورنۍ دې ته مجبور شي چې د خوړو او د تودوشي ترمنځ یو خوراک کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر محمد نسیم مرادی فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ شمې دی. شغلی مرادی زیاتوي د هغوی د اټکل لمخې سړه سپبه یو بل اونۍ او یا هم تر هغه د ډیر وخت لپاره موجوده وي. تیرونی هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د سړې هوا اټکل د شاوخوا وی اونۍ په مخو د روان میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډیره سړه شوې ده. په خبرونه کې مو عبدالولي مدقق د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی موین هم را سره دی. د دوی هرکلی کوم. مدقیق صاحب خبرونه ته شرخ لی.
سلامت او شیوار صاحب خدای دې مکه مواز خپل ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته اوریدم په دې
کور ودان خیر یوسه. مدقیق صاحب د هوا پیژندنې د ادارې اټکلونه ډیر غټوټ دی. البته یواز په افغانستان کې نه نور نړۍ کې هم هوا ډیره غټوډه شوې ده. د چاپیریال ساتنې د اصول لمخې او یا د پوهې لمخې الاتي څخه شي کېدې شي خصوصا په افغانستان کې.
شیبار صاحب دغه د هوا په حالاتو کې ناڅاپي بدلون یا د هوا ډېره یخه څپه راتلل یا د په هوا کې ډېره ګرمې څپې راتلل دې ته موږ د اقلیم په ساينس او په علم کې د اقلیم نوسانات وایو. یعنی دا داسې نوسانات چې په موقتي شکل باندې په یو مشخصه جغرافیایي ساحه کې هوا یا ډېره سړېږي او یا هم بعضې وختو کې هوا ډېره تودېږي یا کله ډېر زیات بارانونه کېږي او کله ډېر زیات مثلا چې بارانونه نه کېږي ورښت نه کېږي. نو دا د هوا یا د اقلیم د نوسانات دي خو د دې په څنګ کې د اقلیم بدلون په عمومي شکل په دې باندې ډېر زیات اثر کړی ده او موږ یې ډېر په لنډو لنډو کلو کې یعنی حتی په یو کال کې دوه درې وارې یا د ګرمې څپې یا د سړې څپې شایدانی او خوشنی سترسیز موگی وادوال زیانمنکی یا تلافات ورکو.
متقیق سب دی لخاطر چه دی دغس هوا مخوونی ولشی دی چاپریال ساتنی دی اصولو لمخی افغانانو تا چپ کار دی؟ یعنی دا هوا خو دست نده چه دا جامعی تیر شو بیا با قصه ختموی که دیشه چه پا سرلی که سیلونه ډیر زیات شي په وړ کې سیلونه راشي. تیر میلادي کال افغانستان ډیرو سختو زلزلو شاهد وو او مختلف وچکالۍ افغانستان له بلې خوا دومره ورشتونه کې چې بلې خوا ته وچکالۍ روانې دي او خلک یې ځپلې دي. څه باید وشي په فردي ډول باندې ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک باید څوک
انسانان په مجموع کې د دې ستونزې په راوستو یا په مهارولو کې هیڅ شی نشي کولای. موګه دا فاتانه وایي چې دا هوا موږ باید ګرم کړو یا هوا باید سړه. ولی یو اصطلاح چې کارول کیږي دغه ته سازګاری وایي، هغه ترجمه یې په انګلیسي ژبه ورته اډاپټیشن وایي. مانا دا ده چې موږ به څنګه ځان سازګار کړو. په ډېرې خوشنۍ سره په تیرو کلو کې زموږ عوام ولس او حکومتونه په خوب ویده وو، د غفلت په خوب ویده وو. دوی فکر کاوه چې هوا به په دې شکل دوام کوي. حال دا چې افغانستان د جغرافیې نگانه په داسې یو موقعیت کې داسې همیش د دې احتمال شته چې موږ ډېر ساړه ژمي ولرو او یا هم ډېر ګرم اوړي ولرو. نو دا باید همیش په ذهن کې وساتو او ځانونه آماده کړو. په پخوا کې تر دې ډېر زیات ژمي ساړه راتلل، ولې موږ تلفات په ډېر نه درلودل یا هم ډېر کم درلودل. دلیل یې دا اوس خلک متوجه وو دې مسایلو ته، حکومت هم متوجه وو. ولې په خوشنۍ سره چې اوس دې مسله ته پاملرنه نه کېږي، که چیرې موږ د ژمي ته له مخکې نه آمادګي درلودی شاید دغه تلفات دغه رقم د تلفاتو چې اوس لرو دا شاید ډېر کم درلودی. خو دا بعضې کارونه دي چې مخکې له مخکې نه چاره یې کېدای شي، ولې اوس په دې وخت کې ډېره مشکله ده چې موږ
د حادثې په منځ کې.
چاره ورته وسنه.
مدقق صاحب، طبیعي خبر ده چې د حادثه په منځ کې چاره ګرانه ده، او بیا په تیر چې په افغانستان کې درنې واوري هم ورېدلې دي په د جنو ولایتونو لری پروتو سیمو تاسو د ډورا پرونه لری چې لارې بندې دي، حتی مرستندویان نشي رسیدلی. لیکن ورلمه خصما مطلب دا و، مثلا پسرلی را روان ده، کچیرته هر افغان یو ونه وکړي، آیا راتلونکي ژمی کې به حالت بدل نه وي؟ یو څه
موږ څو لارې لرو، یو د عاجل اقدامات دي او یو منځنی اقدامات دي او اوږدمهالي اقدامات دي، یا کارونه چې موږ کولای شو. عاجل اقدامات دا چې اوس خلکو ته څه کولای شو، هغه بشري مرستې په څه شکل رسولای شو. منځنۍ لارې یا طریقې دا دي چې موږ کوشش وکړو چې راتلونکي پسرلي ته هغه ډېر ابتدایي کارونه هم که چېرې موږ کولای شو باید اوس یې وکړو. ورته اوږدمهاله یې طبیعي خبر ده، د ونو کېنول، د واټر شیډ ورته وایي، دغه ابریزو تنظیمول، د اوبو مدیریت، د ځمکې نه د استفادې مدیریت، د خلکو د استوګنې، د کورونو د اصلاح کولو مدیریت، دغه کارونه دي په اوږدمهال کې هم خلک کولای شي او هم باید دولتي ادارات په نظر کې ونیسي.
البته په دې برخه کې په انفرادي ډول باندې څه فکر کوي چې بیلابیل هڅې نشي کېدای؟ که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، یو خو دا ونو موضوع ده، بل هغه کسان چې پیسې لري مثلا کولی شي چې باغونه کیشتي، هغه کسان چې ځنګلونه شتي ځنګلونه کیشتي. لیکن یو بل موضوع هم ده، په افغانستان کې اکثریت ځانونه په لرګیو باندې تودوي، کدا سلسله هم داسې روانه وي. مثلا لننه څلوېشت کاله مخکې د افغانستان نفوس ډېر کم و، د 1350 کال یو تقریبي احصایه شي چې د افغانستان نفوس شاوخوا 15 میلیونه و، اوس شاوخوا 30 میلیونه ده. نو دا لرګي به په چا پسې رسي؟ په تېره بیا چې دا ځنګلونه هم په دغه ناامنیو کې خراب شوي دي او ویجاړ شوي.
دغه مسله چې تا یاده کړه شیورسه ډېره مهمه او اړینه موضوع ده، او دا یو محلي مثال ده، موږ د ملک مثال ده، ولې دا ستونزه اوس په نړیواله توګه په نړیواله سطحه باندې موږ ورسره مخ یو. د وګړو شمېر لا 3 میلیارد نه پورته شوی دی، ولې د ځمکې هغه کوم مساحت وچه چې موږ لرو دا کمیږي. معنا دا ده چې په نورو مسایلو کې ځمکو نه استفاده کوو. طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې که چیرې موږ دا مسایل په نظر کې ونیسو او دې ته هغه زیربناوې جوړې کړو، د خلکو لاسرسی انرژي ته، خصوصا پاکې انرژي ته، دا اوچت کړو، نو دا هغه لاره ده چې کېدای شي په راتلونکي کې موږ د دې کچه کمه کړو. خو په اوس وخت کې دا مسایل یعنې ژر نتیجه نه ورکوي، په اوږدمهال کې ورکوي.
لیکن متخیق صاحب وبخشي، که په انفرادي ډول باندې خلک ځینې هڅې وکړي، زه مثلا تاسو ته یو مثال درکم. څو ورځې مخکې مې په فیسبوک کې یو ویډیو کتله، یو افغان په اوکراین کې اوسېده، د یو وړه بخاري ایښی وه، د دې بخاري نلې په کوټه کې څو ځای تاو راتاو کړی و، بیا بهر ایستلی و. د په دې خپلو خبرو کې په دې ویډیو کې دا خبره کوله چې زه ډېر کم ګاز دلته لګوم او ټول ورځ مې کوټه تاوده وي. یعنی فکر نه کوي چې د خلکو لپاره هم په انفرادي ډول هڅې پکار دي، که چېرته ټول خلک دغه د ژوند مسیر په نسبي شکل باندې هم تغییر نه کړي، خو نو تر کله پورې به دې تناسو چې چارواکي به حالات راته جوړوي او یا به خارجان ماته خیرات راکوي؟
زه کاملا موافق یم سره شیبر صاحب. که چیرې موږ د یو جمعي او عمومي حرکت شاهدان اوسو، باید موږ اقدامات په فردي سطح نه شروع کړو. یعنی هر څوک مسؤلیت لري په دې کې. دا د بخاري دی یو مثال ورکړ، نور هم داسې مثالونه شته عملي. ولې موږ په خپل هیواد کې هغه سنتي سیستمونه چې درلودل هغه خلکو له لاسه ورکړي دي، هغه ته پاملرنه نه کوي. موږ تاوخانې درلودې پخوا په افغانستان کې، په ډېرې کمې انرژي باندې، یا په لرګي، یا په هر شي نور د حیواني فضله موادو د سون په نتیجه کې به د دوی ټول ژمی کورونه ګرم و، کوټې بې ګرمې دي. ولې خلکو عصریت ته او دغه مډرن ژوند ته مخه راواړوله، توجه یې وکړله، اکثران هغه سیستمونه اوس له لاسه ورکړي دي. خو که چیرې بیا هم زه د تا د خبرې تایید کوم، که هر څوک په انفرادي شکل باندې په دې سا کې مسؤولانه اقدامات وکړي، د خپل کور په ساته باندې بیا د کلی په ساته باندې د ستونزو د حل لار پیدا کیدای شي او د ستونزو به کمی وي.
د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
مدقق صاحب یو اوریدون کې لرو د نظر به لتا سره شریک کو قاری پښتون د ازادي رډو همیشنۍ اوریدون کې. قاری صاحب محترم مهرباني.
بلې صاحب سلام سلام او قبول کا سلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم مهرباني وکي.
نو سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو درنه مېلم مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خبره ده چې دلته په دې جمع کې دا څو شپې چې په جوزجان کې او په ټول افغانستان کې یخنی و. په جوزجان کې ډېر ساړه یخنی و چې برصاب دا چې یخنی و چې انسان تقریبا نیم ساعت ودغه ته درېدلی وای د باندې بس نو ځار و حتی سپارې.
بله
نو دلته یو خبره دا چې و چې برصاب چې مخکې دا یخونه د سنه پنجاره په دې خوا چې زما په یاد کېږي یعنی اوس یو پنځو سکاله کېږي دا چې یخونه نه و راغلي او خلکو هم دسې دغه نه ورته نیولي امادګې نه ورته نیولي ولې خونه به راتله منګه دسې خونه نه وچې دسې خونه نه وچې انسان په آزاد کې نو سس کړه داسې خونه راله دا مشکلات تنها پر موږ باندې نه وه موږ خو لا شو یو نو کښې مو درلودې د څنګ دپاره دسې کونډې وې چې مار موږ ولې دسې برسه په وجود دې چې ډوډۍ نه درلوده ولیکن قریب د یخنۍ هم رکېدله دغه خلکو چې ګرمي و پولیسکان بیې ټولوله دا بیا دا پولیسکان سوه کچار ټول دا پولیسیک مه سوزه یا دا زغالي مه سوزه مې وروره خو نه حکومت کومک را سره کوي نه دولت کومک را سره کوي نه عمارت کومک را سره کوي نه تجار کومک را سره کوي نه سرمایهدار کومک را سره کوي نو دا زما اعتماد دی یخ مري نو څه وکړم.
بله مننه قاري صاحب. مدقق صاحب دا هم یو ستونزه ده او بیا هم هغه تکرار مثلا پلاستیک سوزوي دا پلاستیک خو بیا نور هم چاپیریال خرابوي نو څه باید وشي؟ مدقق صاحب ستاسو نظر.
ګورې شیبر صاحب د پلاستیک سوان دا ډیره خطرناک مسله ده چې ژوند لپاره زهري مواد دي زموږ صحت د انسانانو نه تناسب سي په کور کې استفاده کوي د شاوخوا په محیط کې د خلکو ژوند ته خطر پېښو. ولې خبره دا ده شیبر صاحب چې د یو چا کور یا کوټه یخوي ماشومان ورته ژاړي له یخنۍ نه نو دوی کوشش کوي چې په هر هغه اسانه شی چې دوی لاسرسی ورته ولري حداقل هماغه لحظه دوی مجبور دي خپل کور ګرم کړي. ولې دا په دې پورې ارتباط لري که چیرې زموږ هیوادوال د اسلامي نقطې نظر نه یا د بشري نقطې نظر نه که په کلیو کې یو بل سره سره لاس ورکړي کومکونه وکړي دغه ستونزې کمیږي. ولې په خواشنۍ سره داسې د خلکو په مجموع کې اقتصادي حالات په داسې وضعیت کې نه داسې دوی یو بل سره کومک وکړی شي خو دغه لار ده که چیرې لږ کومک کمی باید یو بل سره کومک وکړي د کلي په ساته باندې نو دوی کولی شي چې دغه ستونزې او مشکلات راکم کړي.
مننه مدقق صاحب. یو بل اوریدونکی په واټساپ کې را سره دی دوی ته به مخه کو. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو مهرباني وکړئ.
او رحمان چهبر
مهرباني را سره یست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما چې بار څنګه جوړې په خیر
شکر. مننه. تاسو له کوم ځای زنګ وهلی؟
ما د هلمند ولایت سنگین مسوالی څخه فاروق ورداګي مساسه تماس.
څنګه هوا څنګه ده په سنگین کې؟
سنگین کې ولا هوا اوس بس د شپې د خو یخي سار بیا چې مره وخت بیا نه کې ګرمي بس شپې ډیر یخ زیات.
او بارانونه څنګه ستا؟
بارانونه یو څو ورځې مخکې وسول خو اوس بیا هوا صافه ده بس دا وچ کلک یختي سار د یخ باد روان بزي بیا مازیګر خواته بیا ودرې سار ما داسې خی ولاړې کلک یختي.
لری په غرونو کې واوره ښکاری؟
یاره په هلمند کې واره په خوا د بغنی او باغران خواته کېدل خو وس نه لسوي سم ښکار.
او خله لری په لری غرونو کې نو هغه د وچکالی ته خلک اندیشنه لري او کنه؟
و اندیشنه خو لا ټول افغانستان ته لري بیا موږ خلک ویشي تقریبا د یاد کجکی دام لا وچ دی.
او مننه وردک صاحب چې په خبرونه کې مبارخه واخسته. لایې خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکوو. موضوع مو د په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر ارتیاو خبرې کوي چې د خوارو افغانانو پر ارتیاو چې په دې ژمي کې به د ژوند څنګه تیروي، او البته د برېښنا مسلې ته هم باید اشاره وکړي چې د شهرونو خلکو سره لاسو ګریوان دي او لستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم بیا مو هم هر کله کوم مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. د خبرونه موضوع مو دا چې په دې سړه ژمي کې افغانان څو وکړي سونزې چری او څنګه مخه نیول کېدای شي او اوریدونکو را سره ده د واتس اپ لاري مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لکم ځای څنګه هاي. بله اور سره مهرباني د ټلیفون په لاس سپیکر کې دغه شاو خو خلکو اواز هم راځي
کې د ولسوالۍ څخه پست دغه ارز وکړه
لکم ځای وبخښه لکم ځای د ټلیفون کې غوښته ونی سي او مهرباني وس سره اور
د باندې کجې کې د ورسوالۍ سمې ستاسو ودغه ته د پیغام خښه شوې چې په موږ په منځ کې ډیر یخنی دا او خلک مو ډیر بې وزلی بې ولادي نه دی موږ چې د نړیوال ته تاسو موږ د پیغام ورسوې نه دی چې موږ سره یو عام کومه کوکې نه دی موږ ولا سپیر در بدره ټوک ټوک دی
مننه هوا څنګه د کجې کې تاسو خو ویل چې سړه ده څومره سړه ده
کجې کې د ورسوالۍ ډیر سړه ده نه دی یعنی یو خوار او غریب سړی د باندې گذر نشي کولای نه دی او یو شتمنی والا خلک یو غاز د دغه سکار اخلي نه دی موږ د باندې کیږي کی په لسوالی کې د عمر کې برکم کاته کړی دی نه دی او نو دغه توان او طاقت د غاز مسلمانان نه لري نه دی چې بیا پر تر نو کې ډیر به ودی به ولادې کدا غو نړیوال ته څه موږ دغه رومانیا یا ورسو یې نه چې دا موږ سره یو کو نه کوچی
څومره وخت اوسه بار قاته ده
یار تقریبا د سلو راو ټوک ما بین سکي بزيات کم ان شاء الله ول عزیز
یعنی هیڅ اوس برق نسته په دغه دومره بوده کی
هیڅ نسته یا هیڅ نسته نسته
او د کجکی بند ورغله په دې ورځو کې لنشلې دلیدله
ابا جو سر
څنګه په بند کې وبڅوم ردی ډیر ډیر کلش
یار ډیر لږ دنه دغه جالونه چې دی چې هغه مامورینو انجنيران کار پکشي کوي هغه وای نه دی چې د تر دې اندازې په سی وب کښته دی
کښته دی ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر نسیم مرادی وایي چې دا ژمه په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمه ده او شاغل مرادی داسې اټکل کوي چې د هوا سړ سپه به لږ تر لږه په افغانستان کې وبلونه هم دوام وکړي. د افغانستان په مرکزی ولایتونو کې په خاص ډول او په پلازمینه کابل کې هوا لته رتونه یو رئیس سړ شوی ده او داسې اټکل کیږي چې دا سړه هوا به لشتر لشه شاوخوا لسر زنور هم دوام وکي. خو بیا هم د دې خطر چې د چاپیریال ګډوډي داسې ښکاری چې دغه اټکلونه شاید ډیر دقیق نه وي. ل یو خبرته ورسته بحث ته دوام ورکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي. د ماخام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو د پدې سړی ژمي کې افغانان څستونځ لري څنګه د ستونزو مخه نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې د افغانستان په لویدیز ختیځ او شمال کې د هوا د اخوال له امله په زرګونو څاروي مړه شوي دي. د دې خبرونې په پیل کې په راپور کې د ته اشاره وکړه چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې شاوخوا بیا سره څاروي له منځه تللي دي. خو داسې راپورونه هم شته چې دا شمیر تر دې شای ډیر لوړ بي ځکه چې للری پروتو سیمو د راپورونو راغونډول اسانه کار نه دی. و چا د چهارشنبه پر ټویټر کې د اندیشنې له شولو سره دا خبره هم کړې ده چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیرونی خوراکي او کرنیزو موادو ته اړتیا لري، د څاروي او شتمنۍ له لاسه ورکول به نور هم ستونزې زیاتې کړي. وچا د نومبر په 22 په یو ټویټ کې ویلي وو چې اوس مال زیات شمیر مجبور کورنۍ خورا سړه هوا تجربه کوي او هغوی بیرونی مرستو ته لکه ګرمي جامې، سرپنا او د تودوخې لپاره نغدې پیسو ته هم ضرورت لري.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
یو بریدون کې را سره شو مهرباني وکړئ لکم ځای مو زنګ وهاله دی او ځان معرفي کړئ.
عبدالتیپ هم د هلمند ولایت موساکلا د ولسوالۍ سیمه زنګ وهله.
بخیر راغلی. څنګه هوا په موساکلا کې څنګه ده؟
موساکلا کې هوا ډیره یخه ده شاشکا.
یعنی ډیره یخه څومره یخه؟ ته یعنی ستا له تجربه سره سم کې له نورو کلونو سره مقایسه کې
په دا شل کال راسی خاوانه درغلی لکه شاشکا.
او څنګه بارانونه څنګه دي په موساکلا کې؟
بارانونه بس ولج لږ سوي دي خو یخنی ډیره ده تر بارانو.
یخنی ډیره ده. د خلکو اصلي مشکل څه شي ده؟ یعنی د ځان تو ډول
مشکل ده ده چې خو ګرانی ده ډیره. یو من بوټي تقریبا په یو نیم سل کال ده په خو به 50 کال ده ورو نو خلک به وسم دي ډیر شاش کال. او د بل خواصه یخ ډیر دی او د بل خواصه برق نسته دا ستونزې کړه مشکل خلق لري.
عبداللطیف روره چې تر څو پوری کلدار چلو فکر کوي چې مشکلات مو حل شي او د خپل وطن پیسې نه چلو؟
یا کلدار خو څه چیل نه دی اوس مش خلق کلدار چلی بیا پتیر د هلمند ولایت چې دی دا ټول کلدار چلی په لغوانی نه چلی کلدار اوس هیڅ روپی نه دی نو پدغه مشکل یم
دی. د څه پدغه اقتصاد کې وای ګوره د استاد سوسنګ وهلې د مخکې هم یو ورور له هلمند څنګه وهلې وو دوه کسانو څنګه وهلې وو د اقتصاد لمخي کچرته څوک په خپل وطن کې د بل وطن پیسې چلی هغه اقتصادي ګټه هغه بل وطن ته رسی نو خلک
دې ته فکر
نو سبل ته ګټه رسی خپل ګټه د پیسې د سدي تاسو مثلا تاسو یو من بوټي په افغانۍ اخلي د افغانوی والا د بوټو والا یومن سکارا اخلي د سکرو والا یومن وړه اخلي د وړو والا یومن یو بل شی اخلي غنم اخلي مثلا د سپیسی د دوران وکي د پیسې اهمیت پیدا کوي ارزش پیدا کوي سو پیسو ارزش پیدا کو بیا که اوس په سلو افغانوی باندې یومن وړ کی شي هغه وخت په سلو افغانوی باندې دوه من وړ کی شي نو د خلکو اقتصاد به راشسی او دغه مشکل ته خلکو پام نه دی کړی ساس په باور یا پویږي پیاو کنه دا مهم سوال ده.
پویږي خونو خو وس ټول معاملي په دا کال در دي نو وس څه وکي
نو خو داسې څوک نسته چې فکر وکړي سره ځل دي خو ځان خلاص کونو
خو څو واره دا طالبان ورته ویل دي چې دا غو دا غواني چلوي خو مش خلګو معاملي وس دا څو کال دا شل کال په دا کال در معاملي کولې وس پورونه وو دکانداري ګرځ په کال در دي نو غواني وې نسته
او که بوټو ته راشو ته د بوټو خبره وکړه چې لرګي ګران دي څنګه په موساکلا کې خلکو باغونه خصوصا د لرګیو د سون ځنګلونه لشکرلی دي او کنه ډیر دي خو بوټي به هم ګران دي
نسته بوټي نسته د ساره څه کاخته ده د بوټو
کاخته ده
خارشې ګران سوي دي نو چې شهر ځان دي د په خوا په پرتله خو چې اعلان جارزان
مننه عبداللطیف خان چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت خو یو پښتنه بل هم تر لتا سو وکم څه فکر کوي چې څه باید وسی یعنی د تا په فکر باندې دغه مشکل به څنګه حل کیش
سلام علاکه سر په خلاصې
نو یو خبر خو ما درته وکړ چې سر مو په خلاصې سیده کلدارو کې ځان خلاصوي خو هغه تاسو نه منئ نو څوک
نو ګوندې خدای خپل د افغانستان روپی وچلو بارو مو ساده سم
سره نه خدلته غوس مشکل په بل شي کده نو خدای پاک به موای ست حرکت وکړي زو پکې برکت وکړي نو خدای پاک
هم مجبور دی اخر خلک مجبور دي چې خپل روپی بچلی
نو خدای
د پاکستان روپی لا فلورس
ده نو خو په دې شل کاله کې خلک مجبور نس د سې او حالت راغله د سې تخپل وای دغه د ازادي رډو ته زنګ وهاله د سې څوک دی بوټو د اخیسو توان نه لري هوا یخه ده او د خو هغه ابتدایي شایده یعنی اسانه شایده کنه نو د خو
په پاده کالدار په خپل چو وس زر اغوانی به 2000 کالدار کېدل وس زر اغوانی یا تقریبا 3000 کالدار تر رسیدي اوس په کالدار به خراب څه په خپل نو کې شو
نو خو دومره خراب سلاوه البته دا اخو وای د اقتصاد پوهان وای کنه کوم را پورنس مول ازادي رډو لرل تیرونی دا خبر ما په خپل تیار کړی وو پاکستان غواړي چې د 2 میاشتې وروسته لننه ل روسي څخه تیل را وارد کی خام تیل واخلي نو په راپور کې ویلي وو چې پاکستان روسي ته ویلي دي چې ل ډالر او پرته به نور پیسې درکو ځکه چې پاکستان ډالر نه لري پاکستان څه باندې 3000 میلیون ډالر لري هغه ذخیره وای دغه پیسې ک پاکستان د ځان وطن لپاره تیل واخلي د درو هفتو تیل نکیږي په دې پیسو باندې نو دوی مجبور دي چې روسانو ته نور پیسې را پیدا کړي د دې معنی دا ده چې دا امکان لري چې چرته پاکستان نور پورونه ترلاسه نکړي چې کلدار نور هم راول وي شي نو تاسو په مساکله کې دا اوس مثلا تکه په مساکله کې په شلکه کلدار باندې یو موټر واخلي شلکه کلدار باندې نو کېدې چې دا پیسې به راول وي شي یعنی ته په شلکه کلدار یو موټر خرڅ کې مثلا په مساکله کې یو مې شوسه هغه موټر څوک په دیرش لکم ناخلی په څلويش لکه هم ناخلی یعنی مطلب دا چې دا پیسې نور مراغورځي خو کور ودان خبرونه کې مبرخه را سره واخسته په دې هیله سه په ټول افغانستان کې خلک افغانۍ وچلې د افغانانو مشکلات حل سي او ستونزې هوارې سي او ستونزې خو نو خدای پاک مغه وخت حل کوي سي موږ هم یو حرکت وکړو مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رډو اوري د خبرونه موضوع مو په دې ساړه شم کې د افغانانو ارتیاوی دی چې څنګه مخنیول کېدای شي څنګه افغانان باید څوکي او خلک باید څوکي په تیر بیا خوران لړې روسونو سره مخامخ دي ازادي رډو په تیرې وی اونۍ کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راپورونه لرل چې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او ملګری ملتونه خو په یو راپور کې وایي چې بې وزله افغانان ایران دي چې خواړه واخلي او کده سون مواد واخلي او خپل مشمن پیتاوده کی د چاپریال ساتنی د ادارې په خانه موین عبد الولی مدقق په خبرونه کې را سره ده مدقق صاحب برته کتا ستر شو مخ کې د خبرونه په پایل کې تاسو یو مسله یاد کړی چې خلکو اسریت ته مخ کړی د اسری کورونه جوړ کړی دي هغه په خانه سیستم لمنځه تللی دی چې توخانه به وي هغه په لږ لګښت باندې به کورونه تاو دیدل لیکن په دې اسریت کې یو سوال تا سوام په بهر کې ژوند کوي د اسری کورونو له خاطر خو په کار دا و چې د کورونه د سجور شي چې له بهر د شان ورته ورکسي په لږ انرژي کوټه ډیره تاود شي خو تر اوسه پورې دغه نوی نوی کورونه هم په زورګونو زورګونو جوړ شول پلسګونو سره پلکونو لیکن دغه شی ته توجه نه شو په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې څنګه مدخل شي
شیبر صاحب دغه مدرن ژوند د اسری کورونه په دغه اسری د ژوند طریقه د څه د ټول نه لومړی زیربناوې ضروري شو په جوړې کې د اوبو زیربناوې د فاضلاب زیربناوې د کورو د تودوخي او د کورو د سړولو هغه سیستمونه او زیربناوې باید جوړې شي او د حکومتو وظیفه ده چې دا کار وکړي په افغانستان کې په ډېر خوشنۍ سره دغه تیر نه شلو کلو کې د انکشاف په ډېر خودسره شکل باندې پرمختګ وکړ دولتي ادارات کوم پلانونه چې درلودل هغه د خلکو د تقاضا او مطابق نه وو خلکو هر څه زر وختل په سرعت وختل ولی حکومتي اداراتو هغه پلانونه یا هغه عملی برنامه ډېرې سلووي یا بېخي نه وي نو په مجموع کې خلکو نه هغه د ساختماني انجینري له نگاهه د کورو جوړولو ته پاملرنه وکړه چې دغه سدي د لمر انرژي نه څنګه خپل کورونه ګرم وساتي د مسلې ته پام نه کړی گاز سیستم هم نه لرو د برق سیستم فات او مجبوط سوز یار اورس موږ تاسو ګورو په افغانستان کې دی وو مشکل دا ټول رسن دی چې کچیر تاسو زیربنا و نه لری هر څومره کچیر اصلي ژوند ته مخ وکړی بیا به لستون سره مخې دا ډیره ښه
متحق سبو بخشے فکر نہ کوئی چھ تل افغانان چارواکو ته انتظار کوي. یعنی مثلا په خپل فکر نه کوي زبه دي کلیو د کورونو چې ځینې زما ذهن ته دا اوس راځي. یو مثال درکم، کورونه د دیوال په بیخ کوټې د دیوال په بیخ کتار جوړوي پرې ساړه افغانستان کې، نو دا کوټې به څنګه ته ودی؟ په شهر کې مو ستونز سره، په شهر کې هم کانکریټي کوټې جوړوي او یا کتار جوړوي یا مثلا لوی دالیز ورته جوړوي. دالان ډیر لوی وي، دالیز لوی وي، یا کوټه لوړی وي. په دنیا کې دا تاسو چې په بهر کې هم ژوند کوي، په سړو سیمو کې یا کوټه کوچنی جوړوي یا دالیز لوی نه جوړوي، یا داسې کوټه داسې جوړوي که یو کوټه هم توده شي چې نورو کوټو ته هم توده هوا ورشي. څرنګه فکر نه کوي چې خلک هم فکر نه کوي دیتا؟
دا خو صبر فر خلک ټول ملامتي خلکو کې ده. تا د کلیوالو سیمو د قطار د کوټو جوړولو ته اشاره وکړه، هغه ډیر ښه سیستم وو که پاملرنه ورته وکړي. هغه ټول د پیتاوي طرف ته به د قطار باندې کوټې جوړېدلې. نو کله چې لمر د ورځې په جریان کې به دغه کوټې ټولې د لمر په وسیله ګرمې، فقط د شپې له خوا دوی ته وخانې ته ضرورت درلودې. یا په کابل کې هم که چېرې پخواني کورونه وګورئ، هغه د انرژي له نقطې نظر نه ډېر ښه ډیزاین شوي وو. دیوالونه ډېر پلن پلن وو، دا به په ژمي کې ډېر زیات نه سړېدل، ګرم به وو، یعنې د باندې هوا یې نه انتقالوله. په اوړي کې به هم داسې کورونه به ساړه وو. خو دا ټوله ملامتي زه خلکو ته وراړوم، د دې لپاره چې دوی سره پیسې وې، پیسې لاسته ورغلې وې، دې څه فکر وکړي چې راتلونکی به څنګه وي. فقط دوی هماغه لحظه هماغه حاضر حالات په نظر کې ونیو، ځان ته کورونه جوړ کړل، اوس له دې ستونزو سره مخ دي. هر یو په کورو جوړولو باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، مګر کورونه یې د ژوند له نقطې نظر نه، د اقتصادي توب له نقطې نظر نه هېڅ چیرې په داسې شکل نه ده چې دوی هوسا او آسوده ژوند پکې ولري. نو دا د خلکو خپل گناه ده و خپل ملامتیه ده. نو چې اوس باید حل لاره ورته برابره کړي.
متخیل صاحب، یو بله خبره، مثلا په کابل کې، په کابل کې ځینې سیمې دغه د لمر مسالې ته ځینې سیمو کې پخوانیو کورونو پام کړی و. مثلا د خوشحال خان مینې کورونه مخ په لمر وو، د کارتیسی کورونه هم داسې ودان شوي وو مخ په لمر وو. اما بل لور ته په همغه وخت کې هم پخوانیو کورونو ته چې ګوري لوی لوی کړکۍ، لیکن په سکاندیناویا کې چې په اروپا کې یخې سیمې دي، کله هم لوی کړکۍ څوک نه جوړوي ځکه چې هوا یخې دي. څه فکر کوي دې مسلې ته پام کار نه دی؟
هغه سیستم د افغانستان لپاره جوړ شوی چې برسه هغه ډېر ښه کار ورته والو کړکۍ وو. د دې لپاره چې په ژمي کې ډېر ښه لمر اخلي هغه کوټې، او که چېرې پخوانی کوټې اوس هم په کابل کې شته، افغانستان کے وہ ڈیر گرم دے جمے مڈیر سوڑ بھی وہ ڈیر گرم دی چیری مسلم دا کھڑکی دیا وڑی سی وڑی کی بیال سے گھر سکی گی دغه مسائل په نظر کې نیولی وو. د کوټو د تحویل سیستمونه، د کوټو د ګرموالي سیستمونه، په پخواني سیستم کې ښه مراتب تر ډېره حده پورې د خلکو مشکلاتو ته ځواب وایي. وایي اوس خوشحالي سره هغه نشته هغه سیستمونه
دغه د
برق د کورو او ښایست د کورو په مراتبو شاید هغه خلکو ته ښه ښکاریږي، ښه به وي، مګر دغه ورځني مشکلات په ټولو کورو کې موجود.
متخیق صاحب، همدا د کړکۍ مسلو کې یو بل سوال مې په ذهن کې شته، خو یو اوریدونکو انتظار دی د دوی د پیغام به له تاسو سره شریک کوو. له نور اوریدونکو سره مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، تاسو سره سره یست.
زه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکون ته ټول نمخ کې سلامونه کوم. زه خپل د ننګرهار ور شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په لحال فرانسې کې د مسافرۍ شپې ورځې تیرومه. نو زه بازي مونږ وطن خلک ډیر غریبانان دي، نو بیچارگان په ډیره یخ یخنی کې شپې ورځې کوي. نو زه له دو ټولو څخه هیله کوم چې ځانونه په دې یخ هوا کې تود وساتي. او
د ټلیفون هم دومره وقته شو خو پیغام یې واخیستل شو، خلکو ته پیغام درلود. بل اوریدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرمالوالم د خیبر پښتونخوا هرې پرنه مې اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
دغه د یخ موسم په باره کې به زه دومره ووایم احمد شیبر صاحب، چې په دې کې خو د ما فکر او نظر باندې اکثره دغه یخنی په موسم کې بعضي خلک چې هغه داسې شیان استعمالوي چې هغه د لرګیو علاوه مثلا یا ربړونه یا مثلا تیر یا پلاستیکونه، یا هغه خو د ما فکر او نظر باندې په دې کې باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب ګرځي. یو خبره دا ده، او بل که چېرته څوک دغه سندلۍ کاروي یا بل څه کاروي، د دې دپاره دوی باید احتیاطي تدابیر ونیسي. خدای دې نه کوي کور کې و مثلا کوټې اور اخلي، داسې بعضې احتیاطي تدابیر باید دوی ونیسي. او نور خو د ما یو دغه لنډ پیغام د احمد شیبر صاحب خلکو ته چې هغه په وس باندې برابر دي یا تجاران دي یا سشته لري، نو هر هغه چا سره باید ډېره مرسته وکړي چې هغه ډېر مطلب غریبان دي، دې وس نه لري چې خچ واخلي یا مثلا لرګي بل شی واخلي. د دې په باره کې باید دغه غریب او بېوزلو خلکو سره باید ډېره مرسته او کومک وکړي.
مننه، مننه. پیغام واخیستل شو. یو بل اوریدونکی چې هغه مخ کې له فرانسې زنګ وهلی و، د غوی ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله. مهرباني وکړئ خپل خبرو ته ادامه ورکړئ.
خاز خپل خبر ته دوام ورکوم. نو کوم خلک چې په یخ یخ نه کې مونږ وطنوال ژوند کوي، نو مونږ وطن کې ډیره غریبي ده. نو زه هیله کوم هغه مالداران نه ما پیغام دا ده چې هغوی له خپل وسې مطابق ټول غریباران سره په دې یخو حالات کې ژمي کې بس د هغو لاسنیوی وکړي. او د ټولو خلکو څخه هیله کوم خپل ماشومان خپل ځانونه په دې یخ یخنۍ کې توده وساتي. نو ما دا لنډ پیغام و.
مننه، مننه. مدقیق صاحب، هغه د کړکۍ مسلې ته به راشو او د دې مرستو مسلې ته به هم بیا وروسته راشم. د کړکیو په دې وروستیو کې تقریبا په دنیا کې دا ډیر دود شوی دی چې د لرګي د کړکۍ د لرګي او د آینې ترمنځ یو ربړ ورکوي. دغه ربړ څه ده؟ د تاسو ته بهتره معلومه ده چې هوا د جریان مخه نیسي چې له بهر راځي. دغه رقم واړه شیان د افغانانو ترمنځ دود نه شول، البته دا تر ډیرو پورې شاري کورونو ته دا مسله متوجه ده. او په اطراف کې هم څوک کولی شي دا کار وکړي څرنګه؟
بالکل، دا د کړکیو په مجموع کې د کوټو اصلاح کول په هغه بحث کې یوه همدا خبر ده چې موږ څنګه وکړی شو د انرژي د فرار مخه ونیسو. کله چې موږ انرژي وایو، که دا تودوخه یې خپله انرژي ده، او که چیرې کوټې ته سړه وه راولو دا خپله انرژي ده. یعنی د دغو د فرار مخه څنګه نیول کېږي؟ یوه طریقه یې دا ده چې باید د کور یا د کوټې دیوالونه باید لږ پلن وي، یعنی د دیوال عرض باید زیات وي. معمولا اوس دا زیات رواج شوی ده چې دا د دیوال په منځ کې یو عایق ورکوي، دغه مستقیم ارتباط د کوټې د منځ د دیوال او د بهر دیوال طرف چې ده، د دې په منځ کې یو عایق ورکوي چې دغه رابطه قطع شي تر څو دغه انرژي وساتل شي. بله طریقه یې دا ده چې موږ د ربړ ورکړو، یا اوس یو رقم سیخ راوتلي دي د شیشو په د نس په وخت کې دغه سریخونه استفاده کېږي، هغه یې مخه نیسي. بله طریقه یې دا ده چې موږ مثلا د یوې کړکۍ په عوض دوه کړکۍ ورکړو، یوه د مخې طرف ته یوه د کوټې طرف ته.
متحقق صاحب، دا تاسو چې وویل مثلا د اروپا په زړو کورونو کې، اروپا خو یخه ده، دا دوه کړکۍ به وي په دې زړو تعمیرونو کې چې دوه کړکۍ لري. په اوسنیو کې لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی دیوالونه پلن نه جوړوي، خو د دیوال د باندې یوه جالۍ ورکوي. یا ما چې ورته کتلی دی، بیا له جالۍ سره بیا هلته لکه هغه کارک کاغذ نه دی، هغه سې یو شی هم ورکوي. نو دا په یعنی ور دیوال هم دا کوټه بیرته ګرموي او دوی ګرمه ساتلی شي. د تاسو چې مدقیق صاحب، ستاسو تجربه کله چې د چاپیریال ساتنې په ادارې کې تاسو کار کوو، داسې راپور کله ازادي راډیو نه درلو چې فرضاً همدغه ستاسو اداره خلکو ته دغه رقم لارښوونې وکړي چې دوی څه وکړي؟ که نه داسې کارونه هم کېدل؟
دا کېدل سي برته دا وختونه خوشاله منتها موږ دا په هوا خلکو ته ورکړی دا هم د وخت زمان کې هم په پلازمینه کابل کې او هم په لوی اثر ولاتو کې هم خلکو ته هم دغه ذهنیت ورکړی چې څنګه دوی په ژمي کې بدي نه استفاده وکړي او څنګه په اوړي کې استفاده وکړي څنګه له اوبو نه استفاده وکړي څنګه هوا پاکه وساتي څنګه مثلا مشاور پاکه وساتي په مجموع کې دا برنامه موږ درلودي بعض وختونو کې د غیر دولتي مؤسساتو په همکاري باندې عملی مثالونه خلکو ته ورکړي دي مثلا د لمر له انرژي نه څنګه دوی کولی شي پخلی وکړي څنګه ګرمې اوبه لاسته راوړي یا د څنګه برق لاسته راوړي د لمر له وړانګو نه یا مثلا د کوټو په مخ کې په دوی ته عملي ورخوځل چې څنګه دوی کولی شي دغه د ګلخانې سیستم سي ورته وایي دغه د کوټې په د کړکۍ مخې ته د لرګې یا چوکاټ غوندې جوړ شو بیا به په هغه باندې پلاستیک ورکړي دا پلاستیک به د ورځې له خوا نه مثلا د تحلیل د کوټې کېدل د شپې به دا پلاستیک باندې دوی دا به دننه کوټه د سیګار موا او په خپل ګلخانه کې به مثلا دوی کوای شوې چې بازي بوټي وساتي دا نه مختلف طریقې او مختلف لارې چې خلکو سره کار کوي خو په مجموع کې د خلکو ذهن اړول دا د یو کال دوه کال او لس کال خبره نه ده دا مثالونه چې زه ورته ورکو یا د اروپا یا د افغانستان مثالونه ورکو دا د خل په تیرو سلو کلو کې خلک دغو تجربو ته رسیدلي وو ولې په ډېر خوشنۍ سره چې په ډېر کم وخت کې خلکو رجوع وکړه اثریت ته بیل دې نه چې دغه د خپله د محیط اوضاع او د چاپېریال اوضاع په نظر کې ونیسي مثلا په داسې ځای کې چې خلکو کورونه جوړ کړل سیاسي سیلابونه راځي دي کورونه ورانېږي تلفات ورکوي ولې دا کار پخوانه کېده مثلا سیلابونه موږ درلودل یا مثلا مخکې د یو ورور د ګرمسیر د هلمند د زنګ ویلې وایي خلک چې بوټو له کمښت سره مخ دي په مجموع کې د هلمند ولایت د طبیعي شکل باندې دغه نباتي فرش ډېر کم لري زه تللی یم زه ګرځېدلی یم ما دا خلک لیدلي دي په ګرمسیر کې چې په دا دښتو په ریګ منطقه کې یو خاص بوټی ده دا بوټی د ټول ریښو راویستلي دي او دا یې سوځولي دي په بازار کې هم اوس دا ریګستاني ساحه ډېره سوې ده هم خلکو ته ستونزې ډېرې کړې دي هم وحشي حیواناتو ته د اوسېدو ځایونه تنګ سوي دي په خلکو باندې حملې کوي یعنی مختلف دا د چاپېریال مسایل ډېر دته د انګلیسي کې کمپلیکیټډ ایشو وایي یعنی مختلف آباد لري چې یو کړي ته ضرر رسېږي دا فکر وکړه چې لاس پنځله کړي متضرر کیږي او مستقیما د انسانانو ژوند ته خطر پېښوي نو دا تک خلک پاملرنه ونه کی دا ستونزې زه اوسه کال خو په شکل تیر سي ولې پر اتونکو کلو کې زما ډېر تشویش ده چې دا ستونزې به نور هم زیاتې
مدقیق صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې بوټي له ریښو راباسي دغه د نباتاتو ته په مجموع کې عام افغانان یعنی ولوی برخه ډیر پام نه کوي زما په یاد دی یو وخت په کابل کې مکتب ته تلم نو شاروالی نوی نیالګي کرلی وو هلته یې شو په دې کوڅه کې جنو ماشومان به ماتول یعنی یو څوک سی په پلازمینه کې وو سی په پایتخت کې وو سی او مکتب ته هم ځي هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا نیالګي زما ته وم په حقیقت کې خپل پښې و هم او دغه نور چې تاسو یاد کړل چې په هلمند کې دوی بوټي لري شو را باسي او همداسې ازادي رادیو یو راپور درلود په کونړ کې یو ډول بوټي دی چې هغه نوم یې دغه فعلاً هیر شو چې په هند کې ریشې خرڅی شي د دوا لپاره پکاري شي خو هغه ریشې ما له یو چا سره دوه کاله مخکې کومان کوم خبرې کړې وې هغه ویل چې دا داسې کېدی شي چې یو برخه څوک راو باسي او خارج ته صادره کې خټولې راو نه باسي خلک ټول بي خراب باسي چې دا بوټي وز ډیر کم شي ومدي او قیمت هم زیات دی یعنی یو عامه په هوای په مجموع کې ولې په افغانستان کې تر ډیرو خلکو پورې نه رسي مدقیق څه
سیبر صاحب موږ دا د تبید منابع او په مدیریت کې یو اصطلاح چې دا تقریبا نوې اصطلاح ده هغه ته د پایدار استفاده وایي یا په انګلیسي کې ورته سستینبل یوز دا سستینبل یوز معنا دا ده چې ساده الفاظ وایم وای دا د دنیا د طبیعت چې خدای پاک خلق کړی ده د بشر لپاره د سي حیثیت لري لکه د باغ یعنی د باغ لمیوین ال پیداوار نه باغدار استفاده کی ولې خپل ونه ساتي ډیر ښه ساتي. یعنی دا غس سوم باید موږ له حدیث سره باید په ذهن کې ولرو. یعنی کچیر لرګی ته ضرورت ضرورت د سونګ لپاره ونه باید پرې نه کړو چې په ونه کې هر کال دومره کافی وچ شاخونه موجود دي چې هغه کزامت لګو باسو هغه پرې کو هیڅ مشکل نه لري. یا که ریښې ته ضرورت لرو داسې ریښې دي چې هغه مثلا که چیرې موږ قطع کړو خپله ونې ته ضرر نه رسوي. یعنې دغه شکل په د هره برخه کې که ته فکر کړو چې که دا سرځایونه دي که دا د اوبو منابع دي که دا د خاورې منابع دي او دا ټول په طبیعت کې دغه عمده څلور اجزاوې چې موږ لرو دا په هغه شکل باندې که استفاده وشي نو د بشر رفا منځته راوړي. اوس د تا د سوال په ارتباط چې ولې خلکو ته مثلا دا پوهاوی نه ده ورکړ شوی، د پوهاوي لپاره په تېرو وختو کې موږ مختلفې طریقې استعمال کړي دي او استفاده ترې کړې ده او معاصره لاره او طریقه یې مطبوعات دي او زه څه موږ غږېږو دا رسنۍ دي. خو په خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه خپله رسنۍ هم دې مسایلو ته توجه نه کوله. د ما ښه په یادېږي کله به چې موږ د چاپېریال یو باس درلود یا به کومه لمانځنه درلوده یا به کوم ستونزه درلوده نو مطبوعاتو ته به م زنګونه ویل، دوی ته به م خواهش کوو چې راسئ شرکت وکړئ حداقل دغه موضوع ته انعکاس ورکړئ، نه راتلل توجه یې نه ورته کوله. دلیل دا اوس خپله په مطبوعاتو کې دغه پوهاوی موجود نه و د چاپېریال په ارزښت
نه دخو مدقق صاحب. افغانان سیاست کوي، افغانان سیاست کوي، فکر کوي هغه څو سو پیړۍ پخوا پاچاهي فکر کوي. یعنی که پاچا سم هر څه سم دي او حال داسې که هر غړی دي ټولنې سم او ټولنه سمه ده.
نو دا نه مثال را وړو که چېرې مثلا د مطبوعات په وخت کې قانون پیدا کړی وای او دغه سره په څنګ کې موږ دغه عامه پوهاوي ته دوه لارې انتخاب کړې وې. یو څه موږ دغه رسمي پوهاوی ویلې او بل څه غیر رسمي پوهاوی ویلې. چاپیریال مسائل شامل کې چاپیریال لپاره دا او د دې سره په څنګه د هغې اصفه وزارت پر کار کوي چې د ملایمانو له خوانه د مختلف مسائل چې په ځل مطرحو نو دا رسمي لار او غیر رسمي دا چې موږ به مثلا غیر دولتي اداراتونه له تجارانو سره له عامه خلکو سره مختلف طریقو باندې ارتباط ټینګو او موږ سره به خبره کوله چې څنګه عامه پوهاوی پورته بوزو د په مجموع کې د چاپیریال په څیر کې دما دا خبره تکرار نشي. ما اشاره ورته وکړه چې دا په عامه پوهاوی منځ ته راوړل په ټولو ملکونو کې کلونه کلونه وخت اخلي،
خو زموږ په وطن کې اوس ډېر سست روان دی. البته متخصص صاحب سست خبرې
د ماشومان د مکتب متعلمینو ته د نیالګي ماتاو یو زه خپل شاید نه وخت ما دا پروژه درلوده د ماشومان به لیدل کور ته ورغلم چې دا ماشوم د نیال ماتي بور بیولې د ما ورته ویل چې دا راوړي د سماوات کې ډېر ښه سوځي
دا ستاسو یو اوریدون کې دا یغه ته باور شو او دا ستاسو خبرې په تایید چې ستاسو ادارې دغه حادثه وکړه چې د پانتون په نصاب کې دا شی شامل شي. د ازادي رادیو په ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام کې څو میاشتې مخکې له د پکتیا د پانتون له استاد لاروی سره خبرې کولې. هغه د چاپیریال ساتنې په برخه کې یو کتاب تالیف کړی و چې ګومان کوم دا لومړی کتاب و چې په پکتیا کې د چاپیریال په ارتباط لیکل شوی دی او تالیف شوی او خپور شوی دی. اوریدونکو ته به مخه کو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک
کړئ. السلام علیکم، جان محمد د هلمند ولایت خبره کوم.
وعلیکم السلام.
نو ما پښتنه دا و د ملما صاحب څخه چې دغه بوټي چې دی غالبا به دغه د وشمرغي په نامه چې کوم بوټي دی د پداریګو کیستا.
بله. اها
او د زما ځخ
وو
نو دغه خل او دا خلک دی موټران په سیبیای ټکشران په سیبیای دغه د هر کال به ډیر ډیر د بیخه کاجی په موټران او ټکشران کې راوړي به ډیر په وړیا به باندې خرڅي. نو دغه پرځای خبره ده چې دغه بوټي د ډیر خلکو د ډیر ځای کې دول سره سره دغه دړي او ګرز غبار او دا شان ډیر زخ زیات سوي دي په دې ساحو کې.
او مننه تاسو را سره وسی و درېشه سي متخق صاحب څو وړاندیز لري. متخق صاحب خو نو په ورته وخت خلک بوټو تم ضرورت لري، خلک باید څه کار سره وکړي؟
ګوره سیبار صاحب دغه ورور سره خبره وکړه د وسمرغای د ریګ علاقه کې د ریګستان د قندار او زیلمند کې د ریګي علاقې سره لرو په دې کې دا په ځانته ایکوسیستم لري چې دا رشد کوي. دا ډېر کلک زړی لري، دا تخمونه ډېر کلک دي دي او د دې سره په څنګه کې یو مرغه ده چې موږ په پښتو کې هغه ته تاړی وایو. دا ساړی په همدغه محیط کې ژوند کوي، کله چې ساړی له دې بوټي نه خوراک کوي دغه د دې دانې خوري، له دانې سختې دي دغه ساړی هضمولی نه شي، د دې له فضله موادو سره دا په ریګ کې انتشار پیدا کوي. یعنې چېرته چې دا تخم ولوېده د پسرلي بارانونو سره راغلل دغه تخم دمو کوي، بېرته دغه بوټی بیا زیاتېږي. اوس خبره چیرته ده؟ خبره دا ده چې اول هلته خلک د څاړو ښکار کوي، خپله خلک یې که نه کوي بهرنیان راځي د څاړو ښکار ته یې مخه کړې ده. که دغه مرغه نه وي د دغه تخم نه تکسیدېږي په طبیعي شکل باندې. دې ته باید انسانان ورشي دا کار وکړي، وزریږ علاقه وګوره، اول ته پروژه وګوره، اول ته د انسانان له دغه طبیعي سیستم موږ په خپل لاس اخلو ویجاړوې. دې سره په خوا کې دغه بوټي ټول له بیخه راباسي.
متخق صاحب
دا زحمت کې چیرې ورکی دا وچ بوټي دا وچ لرګي راټول کی کافي لرګي دوی تلاسته ورزي، خو دوی یوې منطقې ته ځي چې څو ونه بوټي پر دغه ونه نه دي دا بوټي دي. دا بوټي که مخ تاور د لدیخو راباسي او ټکترانو کې چې راځي خپل کور ته راوړي یا خرڅي
او له شګو یې را ایستلم اسانه وي.
خو دا ټول چې باید تغییر راوړي، تکار باید ونه کی فقدر وچ شاخونه وچ د دې په ختوره له دغه نه باندې استفاده وکړي او د ښکار مخه باید ونیسي.
جان محمد رو تر سره
بله.
او ګوره د متخق صاحب دوه ډور مهم موضوعات ته اشاره وکړل. یو خو خدای ته وګوره هغه مرغان مو وزنه دغه به څه غوښه ستاسو خوري، بل دا بوټي داسې مرا ل ریشو مرا باسي څنګه؟
خود دا خو په دواړي پر ځای خبرې دي. دغه مشکل چې دغه دی تاسو وایس په دې کې زده سره موافق یم، او لکه څنګه چې دی وایي دغه مرغان چې دي دا خو اکثره بهرنیان راځي هغه خلک یې دغه کوي او ښکار کوي، موږ خلک خو یې نه کوي، نم کوي چندان نو سره ډېر نه کوي نه او په یې ژم نه موږ خلک په دغه د عامه په هوای ورشته خبره ده چې غواړي. نو دا مشکل ستاز موږ خواته دغه او دا بوت چې دي دا به ښکار راوړي یا خرڅي خپل کورو کې استعمالي. دغه مشکل
خودلته وګوره د عامه په هوای څنګه راځي دغه اوس چې تاسو د مدقیق صاحب چې متخصص ته خبري واوریدي، کدا تاسو په خپل کور کې وکی ستاسو د کور والا به دي ستاسو د تر په کور کې وکړي د تر کور به د ماما په کور کې وکړي، دا به ټول کله لدی خبر شي دغه وشمرغي بوټي لبي خمه باسي کنه بیا به هم دوړي وي هم به وشکالي وي.
بدی کې بښنه غواړم لوی وند مطبوعات خپل سي تر ټول مطبوعات په دې کې اړین تمامي جزما په نظر باندې
خدغه د مطبوعات دغه ازادي رادیو ستاسو رادیو دغه د ازادي رادیو کې دا موضوعات راخلو، مختلف موضوعات راخلو.
الله دې خیر در کې و چې نورم تاسو و کې نور رادیوګان خو بس خلک دې ته وساد زما دغه ته فکر سم مثلا په خوانو دې ته فکر می خدام ویل دل چې دا د بیا خيږي یو رقم ځان می احساس او خودونه سر می نخلاص دي چې دا بدونه ځان اړي چې بیخي به چپیرال ته توان سي.
بس پام دې هله چې تاسو خپل کورنۍ خبره کوي او نور خلک هم تری خبر شي. مدقیق صاحب بس تخبرونه وخت مو سرته ورسید، ډېر مننه چې په زپویم سه وخت مو هم کم او بیا مو هم په خبرونه کې برخه را سره واخیسته، او کور مو ودان لاغو اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړه. زنګ ووهه د مایکروفون ستاسو تر بل خبرونه اوریدونکو هم په خدای سپارم ښه وخت.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.